السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوره امریکا وایي دا امکان شته چې د القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان او واشنګټن او متحدانو ته یې ګواښ پېښ کړي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوید آستین کړي. د کابل د سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لار د تعلیم زمینه برابره شوه. دا ښوونځی څه وخت مخکې د یو خونړي برید شاهد و. متعلمین وایي له زده کړو لاس نه اخلي. په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکه د لرګیو په قاچاق تورنوي.
په بعضې ټایم کې چې وګورم بازار کې دا غټې غټې لارګان دي روانې دي، د دې مخنیوی چا ونه کړو، د دې تپوس چا ونه کړو.
کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب به روسیې ته یوه سره کرښوي. دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لري. دا هر څه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. پوره خبرونه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي. ټاکل شوی د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. محمد حنیف اتمر همدې غونډه او د انطالیا ډیپلوماسۍ مجموعې کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
قرار است در آشی ای اجلاس
ټاکل شوې د همدې غونډې په څنډه کې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دای به د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم لیدکاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسلو به خبرې وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم د انطالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی. د انطالیا د ډیپلوماسۍ مجمعیا غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلي جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثبات او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا ونډه کلیدی بللی ده. د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د زابل له شینکۍ ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی. ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي. د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي. له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 اتل قولي اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه یې له شینکۍ ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکۍ کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو 24 پړاو سیالۍ په بیروت کې د 18 هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څانګې د چارواکو په حواله ویلي چې دغلته رایه ورکونه د سهار په 8 بجو پیلیږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحاني ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکس ناوالنی پرون ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اگست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات له پامه غورځولي دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوند یې د رای ورکونې په ځیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته. امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته یې ګواښ پېښ کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هېواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حملې پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آسټن د پنجشنبې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آسټن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبرې شریکې کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیله من کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه یې د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو. اوس له افغان شریکانو سره نوي مشارکت ته دننه کېږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او ټاکل شوې دا لړۍ د سپتمبر تر 12 بشپړه شي. لدی سره هم حاله جګړو هم زور اخیستی او روستی اونیو کې طالبان د لکتر لگا لاسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشت کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي و چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هممهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعاله کیدل تر څار لاندې ولري. له نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غوښته د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر ښوونځي د برید په څلوېښتمه ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي موسسې په دې ښوونځي کې یو شمېر زده کوونکو ته له لرې لار د زده کړو زمینه برابره کړه. دغه موسسه وایي په لومړي سر کې یوازې شپاړس زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وایي او د دغه ښوونځي برید کې ټپي شوي وو دغه پروګرام کې د زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده. د دې ښوونځي زده کوونکي له دې عمل خوښ دي او وایي د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین له ختمېدو وروسته به بیرته ښوونځي ته لاړ شي او خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي، خو تر هغو پورې د ایده موسسې لخوا د برابرو شویو لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي.
دا د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا لیسې د اووم ټولګي زده کوونکي حبیبي غاک دی. حبیبه څلوېښت ورځې وړاندې په دې ښوونځي په بمی برید کې ټپي شوه. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د ښوونځي په برید کې د هغې شپږویشت ټولګیوال وژل شوي او دوهویشت نور ټپیان شوي دي. حبیبي د پنجشنبې په ورځ د سید الشهدا پر ښوونځي د برید په څلوېښتمه ورځ په ښوونځي کې د مراسمو په جریان کې د ښوونې او روزنې د پراختیا یا ایدا په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب پکې شامل دی او الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغې ازادي راډیو ته وویل خپلو زده کړو ته به په هر حالت کې دوام ورکړي.
موږ ښوونځي ته ځو، موږ تسلیمېدونکي نه یو. که هغوی د ټوپک په زور مخته ځي نو موږ به د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې موږ ته راکړي د قرنطین تر مودې پورې په کې کور کې درس وایو او کله چې قرنطین خلاص شي نو خپل ښوونځي ته ځو.
د ایده موسسې چارواکو وویل چې د سید الشهدا ښوونځي یو شمېر زده کوونکي چې د ښوونځي په وروستي برید کې ټپیان شوي وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستې ورکول شوې. د دې موسسې غړي محمد نجمان زماني ازادي راډیو ته وویل چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مستعیده در کنار از اونا استفاده شده، امروز به صورت آزمایشی برای 16
دا ایده انستیتیوت د دوی ترڅنګ وتره دا وننه د آزموینه پر بنسټ شپارس د کوونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د خوانزي یو کلن نصاب پکې شامل دی. د اپلیکیشن الماس نومي کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
به نام الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی پوینه په راتلونکي کې به تر 12م ټولګي پوري درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې به د ښوونځیو زده کوونکو لپاره د لرې زده کړې کولو زمینه مساعده کړي. له بلې خوا د پوهنې وزارت ویانده نجیبه آریان وایي چې د یونیسف په همغږۍ دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامې لري او دغه برنامه د پوهنې وزارت په همکارۍ پلی شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د ښوونځي مدیره عقیله توقلی د یو شمېر زده کوونکو لپاره له لرې د زده کړو چمتو کول وستایل او ویل چې دوی به د قرنطین له ختمېدو وروسته ښوونځی عادي حالت ته راوګرځوي.
بعد از این قرنطین که ما در سلی بده برغا پدی خونزی تربری درست در تدریس پروسا زیان ما نشوه وست دغا زدکون که بکور که زدکری که ولیشی در قرنطین لختمی دو روست خونزی باید خپل فعالیتونه لسر پایل کری او زدکون که باید برت خونزی تراشی.
څلوي خرزی وړاندې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه پنځات یا ملکیان پکې وژل شول چې ډیری زده کوونکي وو او تر یو سلو پنځوس ډیر ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
عزیزی بانک بخپل یو پیریدونکو ته 8 میلیونه افغانۍ ورکوي. دغه پیریدونکو ادعا کړې چې په عزیزی بانک کې پیسې ورکې شوې وي. دا خبره د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې راغلی ده. د اعلامیې لمخې سوداګرۍ لومړنۍ محکمې دغه حکم کړی او باید عزیزی بانک دغه پیریدونکو ته 8 میلیونه افغانۍ تاوان ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د عزیزی بانک د یو پیرودونکي له لوري د پیسو د ورکېدو له ادعا او د عزیزی بانک له لوري د 8 میلیونه افغانۍ او غرامت ورکول. د افغانستان مرکزی بانک د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې په اساس عزیزی بانک به د عبدالحق په نوم خپل یو پیرودونکي ته 8 میلیونه افغانۍ غرامت ورکړي. د مرکزی بانک د معلوماتو په اساس عبدالحد د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ په عزیزی بانک کې بانکي اکاونټ درلوده چې 8 کاله وروسته یعنی تیر کال یې له بانکه د پیسو د ورکېدو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي چې دغه پریکړه د کابل د سوداګرۍ لومړنۍ محکمې له لوري د 1399 کال د میزان په 28مه ترسره شوې او د محکمې له لوري تایید شوې ده. په داسې حال کې چې په اعلامیه کې د عزیزی بانک له لوري عبدالحد ته د 8 میلیونه افغانۍ د ورکړې خبره شوې ده، خو د افغانستان د مرکزی بانک رئیس محمد رستم ازادي راډیو ته وویل چې له عزیزی بانک څخه په یادو کلونو کې هیڅ کومې پیسې نه دي ورکې شوې.
ما بازم تایید میکنم چې قضیه بین بانک و یک مشتری است. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بانک او پیرودونکو ترمنځ قضیه ده. زمونږ د معلوماتو له مخې د کابل تجارتي محکمې د مالی شخړو هواري کمیسون د مخه پریکړه کړې او سترې محکمې دا پریکړه تایید کړې. یو لیک هم د عزیزی بانک او عبدالحد ترمنز لاسلیک شوه چې په اساس یې راتلونکي کې دواړه لوري پر یو بل د ادعا حق نه لري.
هیچ حق دعوا بالای دیگر دا آینده نداشت.
خو ښاغلی رستم دا نه وایي که چیرې پیسې له عزیزی بانک څخه نه دي ورکې شوې نو عزیزی بانک عبدالحد ته ولې 8 میلیونه افغانۍ ورکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د عزیزی بانک له مسؤلینو او عبدالحد سره وغږیږو خو بریالي نه شو. له دې ټولو سره د افغانستان مرکزی بانک وایي چې دا مسله به د عزیزی بانک پر فعالیتونو باندې هیڅ ډول منفي اغیزې ونه کړي. که څه هم په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي بانک د ری سکتور د پام وړ وده کړي، خو کله ناکله دغه بهیر لستونځو سره مخ کیږي. لس کاله د مخه د افغانستان لومړنی خصوصي بانک کابل بانک لمات سره مخ شو چې دا په ملي او نړیواله کچه د افغانستان نوی بانکداري سیستم ته ټکان ورکړ. افغان چارواکي د یاد بانک د ماتې لاملونه د بانک ناسم مدیریت او د سهم لرونکو لخوا د پیسو ایستل په ګوته شوې دي. د کابل بانک د ټولو پورونو کچه نږدې 900 میلیونه ډالر اټکل شوی. د کابل بانک له ماتې وروسته د دغه بانک د مدیریت چارې د افغانستان مرکزی بانک په غاړه واخیست او نوم یې د نوي کابل بانک په نوم بدل کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنې کې موندلي چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې دا موندلي چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي خو خلک ډیر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعات انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کوینولس وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنه وایي سره له دې چې کورونا په افغانستان کې له یو کال زیات مزل کړی خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بی تفاوت دی. د دغه څېړنې د ترسراوي لپاره د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې له شاوخوا دیرش زره کسانو څخه چې عمرونه یې په منځنۍ ډول له شلو تر دیرشو کلونو پورې دي پوښتنې شوي دي. د دې څېړنې 80% ګډونوال په دې باور دي چې کرونا په افغانستان کې تش یو نوم دی، هغه ډول چې تبلیغات کېږي څه نشته. دغه څېړنه چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوې، مهمه موندنه یې د کووید 19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. د دې څېړنې څېړونکي نرګس نیازي په کابل کې خبریالانو ته وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسب ادارې باید هغه ډول پالیسی ګانې برابرې کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامې روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامې روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوي په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغلی نیازی وی د وس لپاره د ترسره شوی څېړنې له مخې د ټول نفوس په څلورو کې یوه برخه ماسک کاروي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازمو اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی:
د عامې روغتیا وزارت د کرونا د لومړۍ څپې نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټولو هیوادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې له 100 زیات کسان دغه ویروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 100,000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3943 ته ورسېده.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه داده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بار وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایرویس شریوی خبرونې خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي: آیا هندوستان کولی شي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشه ډکه کړي؟ د خبرونې په باور د جون تر نمایي پورې امریکا د خپلو پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلی دي او د دې ټولو ځواکونو د وتلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا سمبولیک نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې. د دې لیکنې په یو برخه کې لولو چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي اوس چې د امریکا او ناټو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک چې د خپلو څو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورتر غاړي کېږي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمېر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو یوه لویه برخه یې په روسیې می ولس الوتکو تکیه ده. له روسیې ورهخوا یوازینی هیواد چې د روسیې جنګي او نظامي الوتکو لوی کنډکونه لري هندوستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا اوس پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په دې برخه کې مرسته کولی شي. د لیکوال په باور دا کولی شي چې په ډیر کم لګښت هندوستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د پخې ځای پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ستراتیژۍ په اړه شته پوښتنو ته په پام ښایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې اوس یې په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په وروستیو کې هم ښودلی چې ځینې الوتکې او هلیکوپټرې یې نسکورې کړي. د خبرونې په وینا په داسې یو حالت کې که هندوستان اقدام وکړي د ډیموکراسۍ د دې هیواد لپاره به چې افغانستان کې لویه پانګونه کړي بده پروشه نوي. ل امریکا خبریدونکو اتلانتیک مجلې په خپل وروستۍ غړنه کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم نه وخت نه دی. خبرونه وایي دا سیال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړې دودي له هغه افغانانو سره چې خپل هیواد کې له امریکایانو سره همکاري کړي د مرستې فرصت له لاسه وسی. وړاندې لولو چې په وروستیو اونیو کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره یې مرسته کړې لرلید لاندېښنې وړ حالت څخه په کړکېچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستې جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 13,000 افغانان چې د امریکا د ځانګړې ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر ښایي د تېښتې او پټېدو ځای ونه لري او ښایي د ساتنې لپاره یې نور کوم ځواک هم ونه وسي. د اټلانټیک خبرونه په وینا دی ناورین په امریکا کې هم پاملرنه ورالولې په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سسمانونو او د کانګرس په غړو کې خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د فرنیچارو او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړه شوې فابریکه د دوی په خبره یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې. د دوی په خبره چې له لرې پرتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارې فابریکې ته راوړل کیږي خو دلته ترې د لوښو فرنیچارو جوړولو په ځای په کانتینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقېږي. د فابریکې مسؤولانو څه نه دي ویلي خو د سوداګرۍ خونه وایي دې فابریکې ته رسما چارتراش راځي څو زینتي لوښي او فرنیچر ترې جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وایي د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کاله وړاندې د زینتي لوښو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارې له لرې درو او ولسوالیو راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نورو غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نورو ځایونو ته وړل کیږي او حکومت یې مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز سدآباد څخه بیا نورو ځایونو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دی چې دې سره یې کاروبار خراب شوی. د مرکز سدآباد دوه تنه نجاران سعدالله او عبدالوهاب
مونږ لرګري زیات مشکل لري چې مونږ ته لرګي نه راپریږدي. د بارنه فابریکې ته تقریبا څه یو چې په میاشت کې خامخا 15 لرګان چې روان دي او مونږ ته لرګي نه راپریږدي. په مونږ د قبات اغیزه دغه سامان چې مونږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کوم دي دغه اجازه اوس مونږ ته نشته چې مونږ ته یوسو. لاره کې ډېر زیات مشکلات دي او فابریکې د بستک کانتینر چې دا د ټاپه کې مکمل دو ولایت نه وتوري کې هغه پریږدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زمونږ بازارونه هم بيخي رون شوی دي. کارخانه وجنا مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږه هم راته نه راپریدي. خو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او بعض ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپو چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې په خوا په مرکز سدآباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یا د فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانی بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نفقه پیدا کوله. خو وروسته داسې یو ګونګوسې پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفیږي او دلته به د کار زمینه مساعدېږي. لرګي چې کوم د بره نه راځي دوی په یو نوم باندې راځي چې دغه فابریکې ته ځي او په ښکاره به موږ وینو چې د فابریکې نه تیریږي او ایسته ځي. څو ځل دغه لارۍ خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي. خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجي ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه لاندې دا حکم دخره دی ولایت تر لګل دي. میشتې 500 متر مقابل لرګي آزاد په فابریکې ته دا په میشتې دغه تر راوي او نور پاخه مواد د سې جنیمه پاخم پکی په قانون دي تو آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کولو او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د سدآباد په خار کې وو دا ټول باید په فابریکه کې جذب شي. دوی تعهد کړی و 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمینه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانۍ په فابریکا خلک د لرګیو د قاچاق تور پوری کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نومونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد کابل پیښور تر کراچي او نورو هیوادونو رسیدلی دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلای پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولی شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سخت دریځ مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړې دي. د اوکراین ولسمشر له دې وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبرې اندېښمنه کړې چې کیف ته به یوه ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لومړنی رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین هڅې له نږدې څاري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. دا اندېښنه وروسته تر دې ښودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره دوشنبه وویل دی د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه په ناټو کې د ګډون په هدف د هو یا نه ښکاره ځواب غواړي. په ناټو سازمان کې د اوکراین د احتمالي ګډون په تړاو روسیا داسې مهال اندېښنه کوي چې وړمه ورځ د روسیا او امریکا ولسمشرانو په جنوا کې سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې ملاقات وروسته ویلي خبرو کې مثبت ټکی وو او په خبره یې د او امریکایي سیالۍ د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې اوکراین ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر امنیتي مرسته ورکړې. دا مرسته وروسته تر دې له اوکراین سره شوې چې 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. روسیا د غراس تورنه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د همدې بیلتون پالنې له کبله جګړه کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي. په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین غوښتنې ته امریکا مشروط ځواب ورکړی. ولسمشر جو بایدن ویلي کیف ناټو تړون کې له ګډون مخکې اړتیا لري چې د پراخ اداري فساد ریښې وچې کړي او یو شمېر نورې ځانګړتیاوې پوره کړي. روسیا داسې مهال په ناټو کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې وروستیو میاشتو کې د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا دواړه هیوادونه یو بل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تودېدو ملامتوي. دغلته جګړه داسې مهال زیاته شوې چې د اوکراین او د روسیې له ملاتړه برخمنو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې درېدلی دي. روسیې څه موده مخکې د اوکراین پولې ته نږدې خپل لویدیځ سرحد کې 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړل. هغه اقدام چې د لویدیځ لخوا پرې اندېښنه وښودل شوه او وغندل شو. روسیې بیا دا دفاعي تمرینات وبلل او وروسته یې اعلان وکړ چې ځواکونه یې د اوکراین له سرحدي سیمو په شا کړي دي. امریکا او اوکراین بیا د مسکو دا خبره نه مني او وایي له دې سیمې د روسیې سرتیري په بشپړ ډول نه دي په شا شوي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند پروند آزاد اروپا آزادی رادیو له اوکراین څنګه سره په مرکه کې ویلي، متحده ایالات د اوکراین حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته کلک ژمنتیا لري. میرمن نولند وړاندې ویلي، پر روسیې د امریکا لګول شوي بندیزونه به تر هغو دوام ولري چې دا هیواد د اوکراین په وړاندې خپل چلند بدل نه کړي.
دویمه نیمایي کې کور کله او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کول ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنې ناموس او د زوی پاتې شونه ګڼل کیږي. له همدې امله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته پنیکا کوي. کله نکاح کولو لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نوي، بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي، او که کونډه شوی ښځه بل ځای نکاح وکړي خسرګنې اولادونه ورنه راګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی د لیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
خسرګنې قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت له مخې د کونډه شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی.
د مور او ماشوم جدا کول لا یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو.
دا د تیل عمل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سره مې په فهم شوی و او دا مې کړه ده نه بل بعد مې کړه ده اوس هغه ماشوم په لاس نه راکړي. نه مې دلته پسې جره پسې افسوس کوم. نو یو نه ده په لاس نه راکړي ولې دا کومه ته بل بعد دی ولې
دا شمسو د مخکینی میړه د امرینې پسې بل واده کړی، خو کلونه کلونه کېږي چې خپل ماشومان یې نه دی لیدلی. راځي بل خزه ده چې د خپل خور کې سره تکبي. هغه وایي د اوخی د امرینې پسې خور بل واده وکړ، خو مخکینی خسرګنې ورنه ماشومان ګرځولي او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي.
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته، البته د دې خواخې نو دې ته ویل چې ته هیڅ حق نه لري چې ته خپل اولادونه ویسې. ویل چې دا زما د زوی اولادونه دي، نو ته ښځه یې، ښځه څه حق لري په اولادونو باندې؟ نو اولادونه یې زندې په زوره وګرځول. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګانې وو، یو یې زوی وو، نو دای په زوره زندې واخیستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه یې پرېږدي. وایي چې ته حق نه لرې، ته اوس واده م کړی ده، نو دا زموږ مسیان لمسیان دي او دا زموږ د زوی حق ده، تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخې ښځې کونډې دي. په عامه اصطلاح په هرو زرو افغانو ښځو کې 1.1 ښځې کونډې.